د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د تله یا میزان اتمه، چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 9 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله له پاکستانی چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د ناتو ملکی استازی وایي چې ناتو به له افغانستان سره د خپلو موافقو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله نن د پاکستان له صدراعظم، ولسمشر او لوی درستی سره وویني، او د راپورونو له مخې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو خپل سفارت به بند کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي ناتو به له افغانستان سره د دې ټلوالې د موافقې په چوکاټ کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ستیفانو پونتیکورو دا خبرې پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې همداراز د ښاغلي کورو له قوله ویل شوي دي چې ناټو به د افغان دولت او افغانانو تر څنګ وي او د سولې د بهیر او په دې برخه کې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع ملاتړ کوي. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار د ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارواکو د لاسرسي غوښتنه کړې. د پاکستان ملي اسمبلی پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې ښاغلي قیصر دا غوښتنې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د کتنې پر مهال مطرح کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ راډیو ته ویل چې عبدالله او قیصر په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړ.
زمنګ تمداد چې دا سفر وکول شي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې کی، صادقانه ژمنې چې شوې دي هغه په صادقانه ډول عملی شي.
ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله نن سه شنبه د پاکستان له صدراعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره وویني. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به له افغانستان سره ټولې لارې په اونۍ کې د څلورو ورځو لپاره پرانیزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دا لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادۍ راډیو ته په رسیدلې دې بیان کې ویل شوي چې د تورخم لاره به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورتونه او ویزې لري. دا نه دي ویل شوي چې دا لارې به څه وخت خلاصې شي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د عراق حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو ښایي په بغداد کې د امریکا سفارت بند کړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ د عراق له صدراعظم مصطفی الکاظمی سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړي، خو امریکا په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. امریکا پر ایران پلاو ملیشو تور پرې کړی چې په عراق کې د امریکا پر سفارت د توغندیو حمله کوي او له کاظمی غوښتي دي چې د هغو مخه ونیسي. وروسته له دې چې امریکا په عراق کې د ایران پلاو ملیشو پر یو مرکز بمباري وکړه، یو شمیر لاریون کوونکي چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کاوه، د نوي کال په ورځ په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. امریکا د عراق پر امنیتي ځواکونو تور ولګاوه چې د معترضانو ته یې له امنیتي پوستو د تېرېدو اجازه ورکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د بیلاروس د رژیم د مخالفانو له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره په لیتوانیا کې وویني. میرمن تسیخانوفسکایا ادعا کوي چې د اګوست د 9 نیټې د ولس مشري انتخابات دی ګټلی او لډیر مودي واکمن الکساندر لوکاشنکا ته ماته ورکړي. نو موري ورسته له غلې توانیا ته ولاړه چې لوکاشنکا د لاریون کونکو ځپل پیل کړل. لوکاشنکا دا خبره ردوي چې انتخابات یې بایللې دي. هغه د سپتمبر په 23مه د لوړې مراسم په پټه ترسره کړل چې په نتیجه کې یې په کور دننه او بهر غبرګونونه وپارول. لویدیځ هیوادونه لوکاشنکا د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه نه پیژني او ترې غوښتي دي چې په سوله ییز ډول واک انتقال کړي. لاریون کوونکي له تیرو 150 ورځو راهیسې د بیلاروس لارو کوڅو ته راوځي او له لوکاشنکا غواړي چې له واکه لرې شي. او د کاسوو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر په حق کې د جنگي جرایمو په تور محکمې ته وړاندې شو. صالح مصطفى یو میاشت مهلت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، خو هغه پرون د سپتمبر په 28مه د استیناف محکمې ته لتلو ډډه وکړه او ویل چې د استیناف له غوښتنې مخکې به له خپل مدافع وکیل سره مشوره وکړي. مصطفى د پنجشنبه په ورځ د کاسوو په پلازمینه پرستینا کې په خپل کور کې ونیول شو. نوموړی لومړنی البانی ټبری دی چې د 1990 لسیزې د جګړې په تړاو د جنگي جرایمو په تور نیول کیږي. په حق کې د کاسوو ځانګړې محکمه د کاسوو د خپلواکۍ د پوځ پر سرتیرو چې په 1988 او 99 کلونو کې لسربیا د کاسوو د خپلواکۍ د پوځ پر سرتیرو چې په 1998 او 99 کلونو کې لسربیا د خپلواکۍ د اخیستو په جګړه کې په جنگي او د بشریت پر ضد په جرایمو تورن دي لګېدلې تورونه څیړي. دا محکمه د کاسوو د قوانینو پر بنسټ کار کوي، خو د شاهدانو د خوندیتوب په خاطر په هالند کې دیره ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر آزادۍ رادیو ته وایي چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده.
موږ پر کردار دا کوو چې هلته من راشي، هلته خوشحالي وي، ترقي وي. د افغانستان امن کې د پاکستان امن دی، د افغانستان په ترقي کې پاکستان ترقي ده.
په نورو موضوعاتو کې، په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پېښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ارمنستان او آذربایجان غږ کړی چې د ناګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې جګړه ژر تر ژره بنده کړي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي، خو ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره په کتنه کې ویلي چې د جګړو زیاتېدل په قطر کې د سولې د خبرو بهیر زیانمنولی شي. ښاغلی قریشي په غونډه کې ویلي چې اسلام آباد د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. عبدالله پرون اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وویني. ملالۍ بشیر په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس له پاکستاني چارواکو سره د لومړۍ ورځې غونډه رغنده بللې ده. عبدالله او له ده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان امنیت او سوله د ټولې سیمې او تر سیمې ور وړاندې هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان سوله به پر ټوله سیمه اغیز ولري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ یوازنی ګټه ده، نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره به لویه ګټه وي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله سفر ډیر مهم بللی او وایي د دې سفر هدف د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ جلبول دی. ټاکل سوی ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وویني. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خزون د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د مذاکراتو پر هڅو سربیره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا روان که څه هم یو مذاکرات شروع شوي دي، اما د مذاکراتو لړۍ د سست روانه ده او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او جګړې کولی شي چې دا پروسه زیانمنه کړي.
له عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې د افغانستان بحران نظامي حل لاره نه لري، نو اسلام آباد په قطر کې د سولې او مذاکراتو لپاره د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله د پاکستان د صدر اعظم پر بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ولري، په همدې خاطر له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د پیل خبرې کوي. په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې په قطر کې له دوو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، تر اوسه یې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل لور ته په افغانستان کې د جګړې ډګر تود سوی دی. د دوشنبه په ورځ د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټي کورفو ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
The Afghan security forces are carrying out
افغان امنیتي ځواکونو خپل مسولیت په زړورتیا او مسلکي توګه پر مخ وړی دی. دوی هر ورځ له تروریزم سره په جګړه بوخت دي او د افغانانو دفاع کوي چې تلپاتې سولې ته شرایط برابر شي. له دې هر څه سره د تاوتریخوالي کچه د نه منلو وړ زیاته شوې ده چې باید کم شي او د سولې پروسې ته فرصت برابر شي.
To give the peace process a chance.
افغان حکومت بیا بیا له طالبان غوښتي چې اوربند وکړي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی کم سي. بل لور ته طالبان وایي چې حمله کمې کړې دي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په دفاعي وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس اوس مهال په اسلام آباد کې دی. دوی هڅه کوي چې نه یوازې په قطر کې د خبرو لپاره بلکې د تلپاتې سولې لپاره هم د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تلې په شپږمه نیټه وویل چې هیواد یې د سولهییز، خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي چې د ده په وینا له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې به اوسي.
و موردل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او دا خبرې ګټورې بللې دي. په دې چارواکو کې د پاکستان د ملي اسامبلې مشر اسد قیصر هم شامل و. د ازادۍ راډیو خبریال نصرت پارسا چې له ښاغلي عبدالله سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی، له اسد قیصر سره د افغانستان د سولې د خبرو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې په اړه ځانګړې مرکه کړې ده. ښاغلي قیصر د مرکې په پیل کې په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر مهم وباله.
ټول مخکې خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې عبدالله عبدالله صاحب دلته تشریف راوړی دی. زموږ پاکستاني قوم چې نو ډېر زیات ویلکم ورته کړی دی. ګورنمنټ هم مال پارلیمنټ در طرف نه چې نو ورته ډېر ویلکم وکړو او زموږ دا هیله لرو چې انشاءالله دا وزټ په د امن د او ترقۍ طرف ته چې نو یو نوی پرمختګ انشاءالله
څه کولای شي پاکستان د افغانستان د پرمختګ او سولې په اړه؟
زمون خو تاسو ته پته ده چې هر موقع باندې په هر ګام باندې په هر لحاظ باندې موږ خپل کردار ادا کوو. موږ خپل خواهش لرو چې چېرته موږ دا غواړو چې افغان زموږ رونه دي چې هلته امن راشي، هلته خوشحالي وي، ترقي وي. د افغانستان امن کې د پاکستان امن دی، د افغانستان په خوشحالۍ کې د پاکستان خوشحالي ده، د افغانستان په ترقۍ کې پاکستان ترقي ده. په دې موږ یقین لرو او ان شاء الله تعالی چې د نیو نوې دور آغاز کیږي او دا غاز به ترقی او خوشحالی شي.
د نوې دور توپیر بخوانی دور سره بخوا حکومت افغان حکومت وویل چې پاکستان طالبان حمایت کوي، طالبان پاکستان کې پټن ځایونه لري، دا خبرې څنګه ده جناب رئیس؟
موږ خو دا څه ده کنه چې افغان افغان دی، چې هغه هر څوک دی هغه موږ سره موږ ورته خوش آمدید وو موږ ورته هرکلی وو هغه له موږ دلته چې نړۍ ورته کلاو دی او موږ دپاره دا ټول دی چې د افغانستان د تقدیر فیصلې دی د افغان عوام کوي دا د افغان د عوامو حق دی چې افغان عوام چا سره دي افغان عوام چې څه فیصلې کوي موږ د افغان عوام د فیصلو سره یو.
آخری سوال نن شپه په دې میلمستیا کې موسیقي او د افغانستان په حیات کې یو برخه موسیقي او آیا دا امکان شته چې په افغانستان کې تل سوله راشي او تل نن شپه چې افغاني حیات خوشاله او په افغانان ټول خوشاله وي او پاکستان رښتینی همکاري وکړي افغانستان سره د سولې په اړه؟
ما غوښتل په کوم داخ پر وکړم چې موږ غواړو په افغانستان کې حقیقي امن راشي چې کوم بیرونی قوتونه هغه د ملک نه په وزي التنه او د افغان عوامو ته اختیار راوشي او د افغان عوام په خپل اختیار استعمال کی او څوک چې افغان عوام غواړي چې هغه ته اقتدار مشرف راوشي دا د افغان د عوامو حق دی چې هغه په خپل وطن باندې خپل حکومت وکړي.
د پاکستان د ملي اسمبلی رئیس اسد قیصر و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې د خبرو او د سولې په هڅو کې د پاکستان پر ونډه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم نوریاس نوري تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیرو پاکستانیو ورځپاڼو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر ته پام اړولی دی. داون ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د ملي مصالحې مشر له پاکستان نه مننه وکړه چې د افغان سولې د پروسې لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې. لیکلي ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستی او قریشي هم هغه ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې او دوامداره سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو ملاتړ کوي. بلې پاکستانی د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا د ښاغلي قریشي هغو خبرو ته ډېر پام اړولی چې ویلي دي افغان مشران باید جدي هڅې وکړي چې د سولې پروسه مخته لاړه شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نېشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یوه مطلب کې کتنه کړې او لیکي د واشنگټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور آخوا ته نغزېږي خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته یې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي لیکي ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یوه مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی. خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی. نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم سړی شوی په ختمولو سره یې غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي. دا هغه پیسې دي چې امریکا د 2000 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر چارو لګولې دي. په دغو پیسو کې هغه لګښت نه دی شامل چې امریکا په دې هیواد کې پر پوځي هڅو لګولی. د نېشنل انټرست خبرونې په دې مطلب کې وړاندې لولو چین به هغه تشه چې له افغانستان د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته رامنځته کیږي ډکه کړي او په دې هېواد کې لوټلو ته ورته داسې پانګونه وکړي چې امریکا هیڅکله نه وکړي. د د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه چینایي چارواکي د امریکا د جیولوژي د ادارې او پنتاګون له هغو سرویګانو خبر دی چې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو ارزښت 1 تریلیون یعنی 1 زر میلیارډ ډالر اټکل کړی دی. یوازې د افغانستان د لیتیومو زیرمې دا هیواد په بل سعودي عربستان بدلولی شي.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګوزان یا د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا هلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,22,000 ماشومان واکسین شي. ازادي راډیو خبريال احسان اریان راپور راکوي.
ورسته لغې چې په پکتیکا کې د کورونا د وبا څپه کمزورې شوه، د لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,22,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خېلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې سا ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,02,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د امیر روغتیا رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالي شي؟ نوموړي وویل
بل خموږ کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته اجازه ورکړې ده. نو همدغه سره کوم موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې. نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي. خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیق کولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علما کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي که د دې درې ورځني کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي، کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي تر څو واکسین ورکړل شي. احسان اریان، ازادي راډیو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د ملګرو ملتونو سرمنشی پر ارمنستان او آذربایجان غا کړی چې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې ژر تر ژره تاوتریخوالی بند کړي. انتونیو ګوتیرش دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د دې دوه هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په جنوبی قفقاز کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ نشتې په خونړۍ جګړه بدل شوې. دا په تیرو 4 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دې نشته کې د سیمه ایزو ځواکونو ترکیې او روسیې د شکیلتیا خطر زیات شوی دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د دوشنبه په ورځ د نیمه پوځ د خوځښت خبر ورکړ. پلازمینې باکو ویل چې د جګړې له پیل راهیسې د یوې کورنۍ د 5 غړو په ګډون 6 آذري وګړي وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي. په آذربایجان که د ارمنستاني جلاغشتونکو د مرکز ناګورنو قرباغ چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې 2 ملکیان او 2 تیر شپوځیان یوه ورځ مخکې د آذربایجان له ځواکونو سره په جګړه کې مړه شول. نړیوالو په چټکۍ دې جګړې ته خبرګون وښود او د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي هیوادونو له دواړو لوریو د اوربند او مذاکراتو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش وان سټیفان دوجاریک د دوشنبه په ورځ وویل
عمومي منشي پر دواړو لورو غږ کړی چې په چټکۍ سره جګړه ودروي او ترنګلې وضعیت عادي کړي او معنا لرونکو مذاکراتو ته پرته له ځنډ او شرطه ستانه شي.
without preconditions or delay.
په ستپاناکرت او یریوان کې نظامی چارواکو ویل چې د دوی 950 پرسونل وژل سوی او تر 200 نور یې ورسته له هغه ټپیان سوی چې آذربایجان هوایی او راکټي حمله پیل کړي. د ارمنستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې لخوا سخت جګړه دوام وکړ. د آذربایجان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې ارمنستاني ځواکونه له ناګورنو قرهباغ سره په گاوند کې پر تارتار شار باندې توغندي اوروي. دواړو لوري ته لومړۍ ورځ په جګړه کې له ټانکونو، توپخانې، هلیکوپترو او بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې. په ناګورنو قرهباغ سرحدي سیمه کې له کلونو راهیسې خال خال نښتې روانې وي. دا د اروپا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې له کلونو راهیسې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پر سرحدي سیمه دوام لري. د روان کال په جولای میاشت کې څو ورځې نښتو دوام وکړ چې پکښې د بی پیلوټ الوتکو او درنې توپخانې حملې شاملې وې. په هغو نښتو کې دواړو لوري ته 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سرتیری وو او یو کس ملکي وو. اوسنی تاوتریخوالی تر عادي نښتو زیات سو او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو دا نښتې جګړه وبلله او یو پر بل یې د دې جګړې د پیلولو تورونه پورې کړل. د بشري حقونو اروپایي محکمې وویل چې د ارمنستان حکومت ورڅخه غوښتي چې آذربایجان ته چټک لارښود وکړي چې پر ملکیانو حملې ودروي او په ارمنستان او ناګورنو قرهباغ سیمه کې د ملکیانو د استوګنځایونو پر لور نظامي پرمختګ ودروي. سیمه ییز قدرت ترکیه د خپل پخواني متحد آذربایجان د ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له نړیوالو غوښتي چې په دې جګړه کې د ترکیه د لاسوهنې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی استفانو پونتیکورو وایي ناټو به له افغانستان سره د دې ټالوالې د موافقو په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د ملي اسامبلې مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار د ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارو د لاسرسي غوښتنه کړې. ښاغلی قیصر دا غوښتنه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د کتنې پر مهال کړې ده. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به له افغانستان سره ټولې لارې په اونۍ کې د څلورو ورځو لپاره، یعنې د شنبې، سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د پلي تګ راتګ لپاره پرانیزي. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د عراق حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي، نو ښایي په بغداد کې د امریکا سفارت وتړي. دا موضوع امریکایي رسنیو په دې اړه راپور ورکړی، خو د امریکا حکومت تر اوسه په دې برخه کې رسمي بیان نه دی خپور کړی. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د بیلاروس د رژیم د مخالفانو له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره په لیتوانیا کې وویني، او د کاسوو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر په حق کې د جنګي جرایمو په تور محکمې ته وړاندې شوی.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې میرویس اسلامي ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
اسلامي صاحب، څه کار کوي تاسو
په غزنی ولایت کې؟ خبریالم.
څه ډول خبریالي؟ څه ډول خبریالي کوي؟
فقط دغه تولیدي رپورټونه یا تحقیقي رپورټونه جوړوم.
خبرونه مو سره وایې؟
بله، په محلي رادیوګانو کې خبرونه وایي.
عموما څه ډول خبرونه تاسو ته راځي چې تاسو ولولې؟ یا مثلا چې ته کوم هغه تولیدي راپورونه کوي، څه ډول راپورونه کوي تاسو؟
راپورونه په ټولنیز ژوند کې ډېری موضوعګانې وي، په همدغه موضوعګانو موږ هم کار کوو. مثلا ستونزې وي او یا هم پرمختګونه وي د ځوانانو په ټولنه کې، هر پرمختګ چې وي موږ کار کوي.
د ځوانانو د پرمختګ تاسو باندې کار کوي؟ چې کله د پرمختګ یو شی وویني تاسو هغه راپور کوي، څومره خوشحاله یاست؟
دا خو په غزنی ولایت کې دغه وضعیت ته که موږ ګورو، بیا که یو ښه خبر واورو او نورو ته واورو، دا موږ ته یعنی ذهنن یو ښه آرامښت موږ ته پیدا کوي.
څومره راضي یې د خپل کار؟
له خپل کاره خو راضي یو الحمدلله، خو بیا هم ځینې ستونزې شته.
مثلا څه ډول ستونزې دي؟
لومړی ستونزه خو اقتصادي ستونزې دي د خلکو، او په دوهم ځل امنیتي ستونزې دي، او بیا هم د تحصیلاتو ستونزې دي چې دلته سړی نسي کولای سي ښه پرمختګ وکړي.
موږ ځین ځوانان دي هغه خوستي ګرځي هیڅ کار نه لري، د هغوی دپاره څو ډول پیغام لري تاسو؟
هغه ځوانان چې کار نه کوي دی د ټولنې باندې بوج دی، او همدارنګه که موږ تاسو وینو نه که غلاوې کېږي که هر دغه جنایي جرمونه کېږي د دوی له لاسه دي.
نو دوی باید څوک؟
دوی باید هر یو خپل مسؤلیت لري، هر یو باید اخلاقي اصول اسلامي اصول مراعات کړي تر څو سي یو آرامه ټولنه جوړ شي.
قدر من اوریدونکو لدې سره را ورسیدو د دې خبري مجلې پایته. په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل خبري مجله لرو چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربوي. سرور صاحب ستړی مشه.